پاکستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانانې هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې ته په 1.5 منډو ماته ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماته ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې دایش حملې زیاتې کړي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو، او دا داخلی دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته او امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم البته د پاکستان لخوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع کورته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي، دوی په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړیږي ترسو در نظام تداوم پیدا نکی. در ظاهرشاه در وقت من شروع داده چه در داوتخان مقابل که در کمونیستی نظام مقابل که مجاهدین نکمال کل، در مجاهدین مقابل که در طالبان نکمال کل، در طالبان مقابل که امریکایان نکمال کل، در امریکایان مقابل که دوباره کم کسان چه در امریکایان مقابل جنگه دل، اوست طالبان نظام خلاص. نو اوس به دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي، او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست، داخلي سیاست، دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامی د خپل نظام جوړ کړ، مونږ در سیاسي مسائل چې د اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي او ډیپلوماټیک جبهه اشاره ای ده، مونږ وکړه چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. حال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور لرلو، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه پوهېږي ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بل عملیات وشول موافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو له خبرون داس سرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش عمره پیاوړې ډلې نه ده خو ممکن هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
عندما مساله ده یعنی کچیر دې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دی کچیر سلیقه برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي ارقام ده دي چې دا دې سرکوب شوی او د بل طرف نه رواني نه غانه دایښ یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دې
په دې خبرې وکړو بله په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. آیا پر طالبان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکم داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون مونږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملي پولیس ملي هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر رسمو باندې دوی کنټرول درلود او جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دا دی چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي، اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناکه ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولی چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بله ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډېر ځلی سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري، فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې که چیرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته داسې جایگاه دوی پیدا کولی نه شي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چې ده دا یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسائل چې دي دا څو اباده لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت اباد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې هغه کوم ممالک ایران یا زموږ د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي، او موږ د نشانې ګورو د دې نشانې قتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه تاسو مخکې وویلي چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه د خبري ارزش هغه مسائل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسائل چې دي هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه داسې ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لاړ شي، حزب هم د منځ ځي. طالب داسې جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هیبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کس هم بلل کېده، د ده وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي، یا به دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړي؟
مختلف فوق لسانس د امارت اسلامي یا طالبانو فاصله لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات چې زه یې پاکل لرم، د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خدا او دیدی فلسفه د امارات دسته ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسئله دسته ده چې د کچیرې په دوی کې ضایات را دي، په دوی د جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان، یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه معیار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه واوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پي او ګواښ د ټي ټي پي لپاره به یو بیلګه وي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ور وګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره به په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش د امدایش نو ځینې سایمنصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته بهتره معلوم دی چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلی او خپل مرو سره چې دولت ته وښیي چې دا کم داعش دی. مثلا په هرات کې درې نفره داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، د هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامي سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامي بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوی او زه بیخي په دې باندې یقیني
یم. که پښتنه تراش سو چې داعش شو اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي، طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی، سرخوګی سره مخامخ کړی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره. آیا دا د منځنۍ آسیا
خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسې د طالبانو د رهبر نه به اورېدل ویسي ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعې لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دوی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې موږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل څه دي؟ دا ټول مسائل څه دي؟ نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده. دې طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه راتمنه صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګوره، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي او چې د عوامل مشخص دي، افغانستان تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی، په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنترول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړېدل، جنایي او امنیتي مسایل، یعنی ده اغا عباد دی چه ولس امیدوار خیی، یا مثلا ده سرکون و پارکون و ده دو مسائل جوړول، یا چپرهار کې ادي متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږه انصاف ولرو نو د توازد او افغان صفات خوشاله کې کمنه د دستوردون نه دي تر اوس پر شل پنځوي د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوی ترافیکي سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دا یو بود بل مسئله دا چه پا دی طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تاورکول دا به دیر سخت و گرام کاری اگه نیرو چه پر رسمی دول تقریبا تاویا میلیارد دلار پر دی نره اگه مدرن تکنولوژی پلاس که دا اگه رسمی تا او الالاس میلیارد دلار پر او دی دست را دست یو فاوش دا چه تعداد یا کمیت یو لکه 50,000 اضافه رسی اکثریت دیدو په صدایی رویه بانده یعنی که چیر تاریخ دفاعی در افغانستان تا او گروه در تکرار شوی ندی تر روشه پوری نو در اغید پر سخت وی او بلا مسئله دا چه کچیر یو داخلی در نقطه قارم اضافه کمی تاس بجازه کچیر یو داخلی تهدید یو نظامی جریان تا نوی چه دوی پا جنگ که شل کالا یا دوغن اضافه پا جنگ که فال شوی که نظامی تهدید دوی اما خیلی تاس خبره کی اما خبره چه دوی که با داخلی اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیته د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وی بخصوص یو نظامی او جنگی جریان تغیر کسان چی پا جنگ که جنگ دوی مشخصه ده یعنی دوست دوی تریان همه چه در دوی باوجود دو چه شل کالا پا جنگی و څنګه وکول شوای چې د نرخونه دوی کنترول کی څنگه وکول شوای ارزش چه در گاندی هوادونه هم دوست دوی سر مشت و گریوان مننه وکول د مسالم کنټرول کی
مننه ما یاسر رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان نسي یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور ډلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنه او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استا او پاینده کیم بی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سي سي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د خبرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولی سي د افغانستان دفاع وکړي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ وخت ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي
ما یار صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دی آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه د تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتماً پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي د نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي خو به د لوبي ترخم چې په ګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.